لغښت نه کړی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا سنت په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان په ناغوښتون کې وایي هیله مند چې دا بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته یو افغان په ناغوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمنه هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پی ټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د دې اقدام ورکلای کوو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زره پیل شي ځکه موږ دلته له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې دا هم د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستانه د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنورۍ کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان په ناغوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډېر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې څونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډېر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مې شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی و. مارکو روبیو په دې برخه کې ستونزې ومنلې خو وی ویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې آیا د ویزو تر تای درسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او که د دوی لګښت د امریکا د حکومت په غاړه ده. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډېر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځاوی هیوادونو کې لزګونه زره نور کسان چې امریکا ته دراته کیسونه لري په ناسرګندو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخکې هم په دې اړه ورته اندېښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د 2015 کال د مې په 28 نیټه د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې د سیاسي دفتر غړي او د بهرنی چارو وزیر وانګ یی په پیکینګ کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار او طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د یوې غیر رسمي درې اړخیز غونډې مشري وکړه. د هغې اعلامیه له مخې چې د چین د بهرنی چارو وزارت خبره کړې د چین، پاکستان او طالبانو حکومت موافقه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سی پیک افغانستان ته وغځوي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې مې پوښتلې چې په سیمه کې د روانو کړکیچونو پر مهال دا څه ډول پرمختګ دی. د یې په ځواب کې وویل
کله چې یوه ونیمه لسیزه وړاندې په سیمه کې د اوس په پرتله کړکیچونه خورا ډېر کم و، لا هم چین او پاکستان ونه توانېدل چې دا پروژه هغه ډول څه لازمه وه په هغه لومړیو سټیجو کې لا بریالۍ کړي. سی پیک چې د نومه ښکاري، د نومه معلوم دی، د نومه څرګند دی چې چاینا پاکستان کوریډور، اکانومیک کوریډور، د چین او د پاکستان اقتصادي کوریډور، نو نهایت ګټه چین ته او بیا تر یو بریده پاکستان ته هم ګټه رسیږي. پاکستان ته په دې معنا چې هغه به د دې پروژې څخه یو څه پیسې ترلاسه کړي، نور پروژه خو په بشپړه توګه ګټه ټول چین ته رسیږي. چین ته څه ګټه رسیږي که څه هم چین ټولې نړۍ ته صادرات لري، د نړۍ ډېرو پرمختللو هیوادونو ته. متحده ایالاتونو نیم مارکیټ د چینایي تولیداتو ډک دی، اروپا همدغسې، خو چین غواړي چې دغه د وصل، د اتصال یا کنیکټیویټي یا د خپلو صادراتو د ترانسپورتي لارې لنډه کی او لسی پیک د لارې د غواړي چې د پاکستان تر ولکې او قبضې لاندې په اوس مهال کې گوادر یا ګودر اوبو ته ځان ورسي او په دغه ډېر ډول منځني ختیځ ته لاره ډېره نږدې کی. خو موږ ولیدله چې په تېره یوه لسیزه کې چین له خورا ډېرو ستونزو سره مخ و. په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وسول، ډېر تلفات دی ولیدله. بلوچستان اوس په دغه سیمه اوښته دی چې لسیزې نور هم چې پر دې باندې عملیاتونه موسي پاکستان خپل ټول نظامي توان وکړي لا به دا سیمه تر کنټرول لاندې را نولي. هغه نورې نیابتي ډلې یا د دې مخالفین وسلوال ډلې به بیخي طالبان او ټي ټي پي او دا به بیخي یوې خواته پرېږدي. یوازې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو د تحریکونو سره هم دوی نشي کولای چې دغه پروژه دې عملي کړي. دا یوه برخه. دوم بحث د افغانستان دی. افغانستان ته خو زه ظاهلا هېڅ ګټه نه وینم او اړتیا هم نه وینم. اړتیا په دې معنا چې چین د منځني ختیځ د منځني آسیا سره خپله وصل دی. منځني آسیا سره تر افغانستان لویه لار لري. نو د افغانستان لارې به چین سیپک څنګه راتاو کی او سیپک خو تر ګوادره پورې هدف دی. نو افغانستان ته به څنګه جوړ برته به ګوادر ته راځي. زه فکر کوم چې یوازې سیاسي څرګندونې دي تر څو طالبان په اعتماد کې واخیستل شي. او دریم بحث دا دی چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو به څه رول ولوبوي یا دغه عکس العمل صحیح. ایران او هندوستان له کلونو هڅه کوي چې د چابهار بندر فعال کړي. هغه هم د ستونزو سره مخ دی. نو هغه به موږ غواړي چې په دې برخه کې همکاري وشي. متحده ایالاتونه نه غواړي چې سی پیک دې بریالی شي او هلته پراکسی نیابتي ډلې په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي. افغانستان په یو دغسې ټاټوبي بدل شوی دی چې هغه دی هلته هر نیابتي ډله تمثیل وکولی شي.
څېړونکي په دې نظر دي چې د طالبانو حکومت به د هر هغه هیواد خوا ونیسي چې کولای سي دوی ته پانګونه چمتو کړي. دغه مشخص پرمختګ ته به هند په څه سترګه وګوري.
طالبان دا نه چې هر چاته د یاغ کوي، غواړي چې اوسره نږدې شي. طالبان هیڅ ډول هغه سیاسي ثبات او نړیوالې پالیسۍ نشته. هغه غواړي چې په نړیوال سټیج باندې ښکارا شي. همدغه ښکار کېدل دی فکر کوي چې د رسمي پیژندنې یو لار ده چې په داسې غټو پروژو باندې بحث وسي، په نړیوالو سټیجو باندې د دوی استازي هلته ولیدل سي. تر هغې خوا ته په تېرو څلورو کلونو کې چین ونه توانېدی چې د متحده ایالاتونو 10% ځای دې ډکي. په همدې څلورو کلونو کې د طالبانو 90% اقتصادي مرسته همدې متحده ایالاتونو امریکا کړې ده. او دا مستند دي. د امریکا د سی آی ای راپورونه وایي چې تر 2 میلیارد ډالر طالبان ته ورکول شوي دي. چین یې لسمه برخه هم نه ده توانېدلې چې ورکړې وي. لهذا هغه ځای هم چین نشي ډکولی. په ټوله کې یوازې زه دې ته یو تبلیغاتي هڅه وایم. تر دې هاخوا عملي بڼه د دې پروژې د طالبانو یا د افغانستان د شتون او نشتون په دې پروژه کې د شتون او نشتون باوجود د سیپک پخوا هم ناکامه وه، نن هم ناکامه ده او سبا به هم ناکامه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه، ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې سوي، فرهنګي تنوع یو اړینه اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي. د می 20مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت دا راپور واوري.
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو، نږدېوالي او توپیرونو، ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي. که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې تر یو بریده اغېزمنه کړې، خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ترجمه فقط تبدیل واژه ها نیست، تبدیل کلمات.
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي، بلکه د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پله رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ یې درناوی زیاتیږي او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګري شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که څه هم په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو دې ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دري ژبې پښتو او برعکس له پښتو دري ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. د دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دري ژبې یو څو آثاره پښتو ته ژباړلي دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل.
یو جانوار تر باندې لاندې دی ترنتو اوښکې، بل د دویندر لیوان. موږ یو وخت کې یوه غونډه وکوله د افغانستان لیکوالو، موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو او توافق مو وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې شوې دي او د ډېرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه و، یا یې نه و لوستي او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اثار سره وژباړلی وي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي.
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړلی دی او ما برعکس هغه یو کتاب په دري ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شد.
یو شمیره دیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالي هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼه، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسي دري ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیروني پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلي مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
په لنډه یو کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په اند لنډه یو ډول ادبي ډول ډیر د اهمیت وړ دی. خو له بده مرغه دا شعر ډیر ناپېژندل پاتې دی. تلی ویلي چې یو فولکلوریک ژانر دی. په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپل پېژندنې لاړخه له هر اړخه کولای شو په لنډو کتابونو
کتابها درباره لنډۍ نوشته شوه.
که څه هم افغان لیکوال او شاعران وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړي، خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په ړنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل.
پخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډېره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو له بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې ترڅنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالي تر لاندې راټول و، د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې درلودې او د افغانستان په څو ژبو، فارسي، دري، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل.
په خاطر اینکه تنوع فرهنگی
د چې فرهنگی تنوع کولای شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنگ درلودونکو یو ټولنه رامنځته کړي. د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څنګه په اروپا کې په ځنګړي ډول جرمني کې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او دا لړۍ د غشن روانه ده.
ادامه دارد.
اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او دیدی د سندره او دا شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راولو خوشالین ته راولې، کشرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کشرته دغه سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې مترون نشته چې دغه ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله یو کې څو معیار دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ اساس مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ اساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي په کې اصل دی او خوشحالي باید په کې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانو په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په توګه باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك انه يم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان کی صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورم خبردار ده چې دلمنځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالیان تزيد المنزه په قصه کې نه وي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ځای حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول درتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته داشي
bale ډاکټر صاحب په دې خبري کو چون خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسي چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غونډه تجلیل سي پکې مثلا خوشالي وسی پکې مثلا چمبا او هلسي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوخي کې خوخي معلومه ده د خوخي ده
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چه خوشحالی وکوي او د دوی حق دی چه نور خلق ته هم خوشحالی ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلا باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي د جنیب ښار کې سودربستان په هیواد کې زما یو دوست خو دغه د بچۍ واده وو نو ما ته وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته ما چې مایک واخیستو داسې بربام خسته کن اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولی چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي څنګه دوی د ماشومانو تربیت لپاره په موضوع کې زه لګیا وم خو چې ما بربام وکتو بربام خسته کن وو نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري ترانې لري او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري پروګرام لري شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو څه انعامونه هم راوړي وو ماشومانو کوچنیانو دپاره نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ وو واقعا زن زه خوشحاله شوم ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي او مطلب چې ټول هغه کې نه وي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډېره زیاته مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غن شي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی ټری چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زومو ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي آینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بلا سندری هم دوتا ځانګړي سوي دي بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیکي په دغه باندې مسبندیزونه لګیدلې دي څومره د افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوښۍ مراسم هم نسی کولای چې ولمانځي
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواسته د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړی او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسه هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پر ژوندې ساتل کیږي ګټي راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل کله څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د ژوند خوشحالي ده نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي کورنۍ سره یوځای شي ملګري سره یوځای شي د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصت کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موسی او دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجد کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک په دفتر کې بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کې حتی بعض وړو وړو بعض خپګاونونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصېږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدل کچېر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دا غلطه هغه د چمبا وهل او موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترا غیلا ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او موته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبر اورو ده نو لورکه ورته وی چې اپلارا هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوښته و ډیره زیاته خولې و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکستاره لګلې و د مونږ غلطی شوې مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سواد د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای لبیک وای جهاد ته زی او جهاد کړي شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله جنت حر ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خدای د زیات وخت اوس نو ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازمه چې کچیرته دی وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو هغه نه جوړ شي یو خدای نه چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به شي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلن هذا نکاح وضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې د نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دوړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خدا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم رواز و نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانې وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل وي په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي. همداسې خوشحاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چیرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه اخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې ده اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اهل نهاد نکاح وضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او دې کې ډیر زیات حکمت ندی. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شو وي نو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې وي امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چه ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې وي دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما تعفه وکوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشی وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغه ته غوښنه مزاحمت نشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونشي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نور خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
bale dir zata mana doctor sahab tas rendu salamat usi
o stas na mana na
ګران دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کې ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کم خوگی گی داستا پتلو بانی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو بانی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی
جم بولا بتا پفا منگا پتا تب جم بولا بتا مفتون پفا مت گا پتا تب دوغت با مر بادل با جنا نیام بے کانے بر دید لگ مازل دل خانا یام با کانے بر دید لما
دور اخمان جانان یاوانا خاطر و خیاما دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
پایی بام سر را آت شبی از بیتا من دومت پایی بام سر را اخت شبی لالا جوایر ما خدم دانایم بیت شبی لالا جوایر ما خدم دانایم و تاب داغت با برما دل را تجانانایم بیت کندی پردی دل ما جلن پتر توپک سوره سوره شین خوگیگی جلن پتر توپک سوره سوره شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیدکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیدکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چه زلمی دریادم خوگیگی داستا پتلو منی چی گورو کلچم خوگیگی یا بازی زنایم چه ای تا با داغت با مرم دل با رجانا نیم بی کندی بردی دلک مازان بادل خانا یم بی کندی بردی دلی مرا غزان بادل خانا یم بی کندی بردی دلک
بس به هر زن.